السلام علیکم قدر من اوریدن کو دلتا پپرا کې د سحر ات او په پیښور کې د غرمه 12 بجې شو پروانه خبرې غړې کې ز نجیب امیر ستاسو قربم په لومړی نیمای کې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه ریپورتونه را سره دي. په دویم نیمای کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه لرو. سیمایز ریپورتونه دي، نړیوال ریپورتونه را سره دي. که وخت یاري وکړي ونې مسندره هم درته خپروي شو. د اورېدو لپاره له موږ سره اوسئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار شاهین بنیری تاسو وړاندې کوي.
سلام شهرم به د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د قبایلی سیمې سیاسي او روسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دې زر تر زره فاټا ته وغځول شي. او د اسرائیل پوځ په لومړي ځل په رسمي توګه منلي چې په کال 2001 کې د شام یو مشکوک اټمي ریئکټر ړنګ کړی و. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي او بیان کې ویل شوي چې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاپي او کاسا زر سیمه ییزه پرمختیایي پروژو په کار ګړندي کولو خبرې وشوې. افغان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې ملاقات کې وزیر اعظم عباسی د کابل په پرونی ترهګر برید کې په ځاني او مالی تاوان خپل غمرازی هم څرګنده کړه. د مارچ په 12 نیټه د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر جنجوا په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی وو. په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخه خبرو اترو د بیا پیل لپاره د پاکستان وزیر اعظم ته په رسمي توګه کابل ته د سفر بلنه هم ورکړې وه. په کابل کې په پرونی به 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. کابل پوهنتون ته نږدې د نوروز د مراسمو پر مهال په دې ځانمرګي برید کې د ځاني تاوانونو په اړه د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید مجروح بیګا مشال لیډو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده او 15 تنه ټپیان دي. چارواکي وایي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د قبایلی سیمې سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دې زر تر زره فاټا ته وغځول شي. پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې سیمینار ته په وینا کې د فاټا د زده کوونکو وکیلانو او میرمنو د سازمانونو مشرانو ویل چې باید د اعلی عدالتونو د واک غځولو پروسه ګړندۍ کړل شي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي مشال لیډو ته وویل په هیواد کې د ادارو ترمنځ د روان کړکیچ له کبله د فاټا اصلاحات وځنډېدل، خو دوی به زر په دغه اړه خپلې هلې ځلې یو ځل بیا پیل کړي.
داسې یو تاریخ په دې هفته لس ورځې کې ټاکو چې هغې کې د نور ملګري وزګاري چې هغه ټول را وغواړو، دې ته نوی پلان جوړ کړو. مونږ د خیبر پختونخوا عیسه وګرځئ.
د پاکستان قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو په اړه یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده. حکومتي کابینې هم د فاټا اصلاحات منظور کړي، خو لا د سینټ لخوا نه دي منظور شوي. د اسرائیل پوځ په لومړي ځل په رسمي توګه منلي دي چې په کال 2001 کې د شام یو مشکوک اټمي ریئکټر ړنګ کړی و. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال گادی آیزنکارټ پرون ویل په 2001 کال کې د شام د اټمي ریئکټر په تباه کولو سره د اسرائیل پیغام داو چې دغه هیواد به په سیمه کې د داسې صلاحیتونو د قیام اجازه ورنکړي چې د اسرائیل وجود ته خطر پیښي. د شام په 1 کلنۍ کورنۍ جګړه کې اسرائیل لسلو ډیر هوایی بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو په اړه باور کیږي چې هدف یې حزب الله ملیشیا ته د وسلو وړلو مشکوکه هلې ځلې وي. ایران پلوه حزب الله ملیشیا د اسد د ځواکونو سره په ملګرتیا په شام کې خپلې هلې ځلې کوي. ایران په سمدستي توګه په دغه اړه لاسنۍ دي ویلې. شام تل دا خبره رد کړې چې په دغه ځای کې کوم جوهري ریئکټر و. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړي دي. د سپینې ماڼۍ لخوا پرون په یو بیان کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا په سفر تللي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي اغیانو لخوا سیمې ته په اروپې خطر خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي دواړو مشرانو په یمن کې د بشري صورتحال د هواري لپاره په اضافي ګامونو اخستو هم خبرې وکړې او په دې متفق شو چې د یمني ولس د ضرورتونو پوره کولو لپاره د جګړې سیاسي هوارې پکار دی. بلخوا د ایران ستر مشر آیت الله خامنایي په یو وینا کې ویلي چې امریکا په سیمه کې د قراری په ځای کولو صلاحیت نه لري. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمني مارشل فنډ په هیواد کې د ناخوښو بهرنیو هلو ځلو په فهرست کې شامل کړی دی. وزارت پرون په دغه اړه اعلان وکړ خو دا سپیناوی ونه کړ چې دغه اداره یې ولې ناخوښه ګرځولې ده، ځکه چې دا خو نه په روسیه کې دفتر لري او نه کارکوونکي. د جرمن مارشل فنډ چارواکي وایي په دغه اړه یې په رسمي توګه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د یو قانون د لاندې چې ولسمشر پوټین په 2015 کال کې لاسلیک کړی و، حکومت غیر ملکی ادارې او سازمانونه ناخوښه ګرځولی شي. د روسیې د انصاف وزارت تر اوسه 14 غیر ملکی ادارې ناخوښه ګرځولی دي. په فرانس کې قاضیانو پخوانی ولسمشر نیکولس سرکوزی په اداري فساد تورن کړی دی. چارواکي وایي په داسې حال کې چې په پخوانی ولسمشر د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافي نه د خپل کمپاین لپاره د 50 میلیونه یورو اخستو تورو، عدالت هغه پرون د کمپاین لپاره په غیر قانوني مرستو اخستو او کرپشن تورن کړ. نیکولس سرکوزی د اداري فساد ضد پولیسو 2 ورځې په خپل تحویل کې اخیستی وو او پوښتنې ترې کولې. 63 کلن سرکوزی له کال 2008 تر 2012 کال د فرانس ولسمشر پاتې شوی دی. هغه دا تورونه رد کړي دي چې ګنې کوم غیر قانوني کار یې کړی دی.
خبرونه مو د شاهین بونیری نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې لمانه جیبا مر سره. په رپورټونو کې اورئ، په اسلام آباد کې د افغان سفیر او وزیر اعظم ترمنځ د وروستۍ لیدنې حال درکو. د فاټا سیاسي اتحاد یو ور بیا غوښتنه کړې چې د اعلی عدالتونو اختیار دې تر قبایلي سیمو وغځول شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د خلکو د هیلو ترجمانی کړې ده.
نو دغه د هر چا په ډک شوې ده خبرې، چا به کولې خو چا به نه کولې. داسې کوشش چې څنګه وشو، خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، خپل ژوندون پسې راغلي دي، د خپل زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي.
و به ورې چې د پښتونخوا حکومت د میرمنو د قاچاق په اړه د مدني فعالانو اندېښنې پر ځای بلی کنه. د وزیرستان دکانداران له حکومت د مالی زیانونو جبران غواړي.
ضرب اعظم کے روتو ٹیم کے مونگ ہر صحیح سلامت پر خودل چکلا وہ پاسی بند تلو نہ میں دکانوں نہ میں کاروباروں اس مونگ دے گورنمنٹ نہ دا مطالبہ کا ہو دا مونگ دا رزق خوراک کا ناخل کاروبار خوراک دا گورنمنٹ نورا کڑائی.
دا ڈالر پھوڑانے دا پاکستانی روپے ارزخت مخ پٹی ٹیرو دے پر خل کو بیغی اس سوی
نقصان دا جی 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 روپے ویلیو کم شی نہ دا باہر نہ جی کسی زمان رازی نہ آگ گران شی اگر جی گران شی نہ آگے جی پیٹرولیم دے
او که وخت تیاری وکړه سو سندرې به هم وره. رازو د خبرونې لومړی رپورت ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې ښاغلی عباسی په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړې دي، خو هڅې کافي نه دي او لا نور اقدامات باید وکړي. واشنگټن او کابل تور لګوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان باید دغه تورونه ردوي. نور تفصیل لایسار مومنده.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی وایي هیواد یې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د شروع په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ښاغلي عباسی سره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې وکړي. د برسل کې دا چې د امریکا د بونو چورو وزارت ویاند حمود نه پورز ویلی پاکستان باندې د امریکای د پوځي امداد ودرولو ورسته دغه هواد سم لورته ځنې مثبت ګامونه پورته کړي، خو اوس هم باید نور ډیر څه وکړي او د طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې او نور ترګرو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د نشکاری وفاقي وزیر دانیال عزیز هم د شورو پورز مشال ډو ته ویل چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې سم لوري ته روانې شوې،
ان شاء الله بهتر سے بهتر ہوتے چلے جائیں گے.
نوموړی وای د اړیکې با ورس تر بلی خې کیږي، په کار چې هغه پاکستان ته وای چې دا د خبرې دی. د پاکستان چې کوم قوانین دي نو د هغې لمخې خو پاکستان روان دی، خو حقیقت دا دی چې دا د ټولو شریک ذمواري ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دا مسله هواره کړو او په دې سیمه کې امن پر ځای کړو.
جای کې اس مسله کو آکے حل کریں صحیح معنی میں اور اس ریجن کو سلجھائیں.
بل خو د افغانستان د ولسمشر ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو د ایجنډا په اړه بیگانه وخت مشال ډوتول چې له ترګری سر مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ایز اقتصادي همکاري د تپی پروژې عملی کار هروسته وس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه چې هیله مند دی چې پاکستان مثبت کردار ادا کړي.
پوسیمه کې او شرایط بدل شوی، د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوی. مشتمل لرو چې پاکستانی چارواکي دغه ته وګوري او پوسیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي.
د برسل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو سره د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره ورشي. افغانستان تم لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې به اسلام آباد دی ته وهڅوي چې طالبان یا د سولې خبرو ته راولي یا یې مجبور کړي چې له پاکستانه ووځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون په پیښور کې د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان فاټا د وکیلانو اتحادیه او د قبایلي میرمنو تنظیمونو په یو سیمینار کې ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو اختیار د زر تر زره فاټا ته وغځول شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو لسته نمائندګي ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې نافذ اف سی آر قانون د ختم کړل شي. دغه سیمینار لپاره د غورځول شوو ټولنو قومي بهیر ته د راوستلو لپاره کارکوونکي سازمان زلان کمیونیکیشن تر سیوري لاندې وشو چې تفصیلي بیا هم اصرار مومن تاسو وړاندې کوي.
د دې سیمینار جوړونکي او د زلان کمیونیکیشن په نامه د غیر دولتي ادارې بیان د ډاکټر اشرف علي پرون مشالې ډوته ویل چې د قبایلي ولس اعتماد ترلاسه کول لپاره به هغوی په سیاسي بهیر کې شاملول وي.
کته خپل دغه اعتماد په خلکو باندې د دغه ریاستي ادارو او د حکومتي ادارو دغه اعتماد په خلکو باندې بحالول غواړي نو هغوی به په دغه سیاسي عمل کې داخله او دغه د پر بنیادی خبره دا ده چې دغه ته خلکو ته د ووټ حق ورکړي. هغه ته دا حق ورکړي چې ته وزیرم جوړې دي شي، مشیرم جوړې دي شي. دغه د پر ظاهر خبره ده چې ته هغه ته د سیاسي عمل کې د داخلي دو حق ورکړي، هغه ته به فیصله سازي کې حق ورکړي. نو ګور کم سیستم چې تا زما د پر جوړ کړي دي او هغه کې زما د پر چې کوم نه حصہ نشته دي، نه سیاسي عمل کې زما هیڅ شته دي، نه زما په فیصله سازي کې هیڅ شته دي، نو زه ولې دغه سیستم یو ایسه جوړ شم.
د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد فریدی مشال ډوتول چې په یاد سیمینار کې دوی دا خبره وکړه چې د موجوده حکومت د حکمرانی موده لګه پاتې ده، نو ښکاري نه چې فټا اصلاحات به عملي شي. د خبره په ملک د ادارو ترمنځ روان کړکیش لوجه د رامنځته شوي سیاسي بحران له کبله د فټا اصلاحات وځنډیدل، خو نوموړی وای پلان لري چې ډېر زر په دې لړ کې خپل حل ځلې بیا پیل کړي.
دی افته کې ز ټولو ملګرو سره به تکوم پرسنلی مداسي او تاریخ په دې افته لس پر ځکه ټاکو چې هغه کې د نور ملګری وزګاری چې هغه ټول راو وړو دې ته نوې پلان جوړ کو. فټا اصلاحات خو مونږ عمره په خواني خبري وی چې مونږه د خیبر پختونخوا ایسو ګرځي.
تر از فټا ز کوونکو سازمان چې په خبر کې پرون تر سره شوی سیمینار کې یې برخه اخیستې و، د دې مرستيال مشر مصباح الدین بیا په سیاسي ګوندونو او حکومتي ادارو تور پورې کړ چې د فټا اصلاحات نغوړي. خون موړی وای حکومت ته د اپریل لسمه ورکړي او کتر هغه په فاټا اصلاحاتو لاس پورې نشو نو په اسلام آباد کې به درنه پھیلوي.
نو بیا به مونږ درنه ورکو او داسې درنه به ورکو چې لکه بیا زمونږ سرونه هغې نه به مونږ تېرېږو. هغې کې چې کوم دی فاټ یو جرګې والا وو هغې هم وویل که نه چې مونږ فاټ اسټوډنټ ارګنایزیشن چې کوم دی احتجاج اعلان کړی د دغې سره خو مونږ فکر وي دغه به مونږ خوړو خو مونږ خپله اعلان کړی نو مونږ به دا کوشش وي چې ټول مونږ په یو دغه یو پلیټ فارم له دغه درنه ورکړو.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان قومي اسمبلۍ د فاټا اصلاحاتو په لړ کې له قومي اسمبلۍ یو بل منظور کړی چې هدف یې د دې هېواد د سپریم کورټ او پیښور هائی کورٹ واک قبائلی سیمو ته غزول دی. خو د پاکستان سینټ لا هم د یاد بل منظوري نه دور کړي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وای چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون کولو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبائلی ولس پښتنه وشي چې هغوی څه غواړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
له فروری میاشتې راهیسې د پښتني سیمې ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ په اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې غونډې او مظاهرې کړې. دوی له حکومت غوښتي چې په پوځي پوستو د قبایلو بې ځایه تنګول بند کړي، له وزیرستانه دې ماینونه پاک کړي او د نقیب مسعود نومې وزیرستاني ځوان په وژنه کې تورنو کسانو ته دې د قانون له لارې سزاګانې ورکړي. دغه ځوانان د پښتون تحفظ مومن لاره خپل هلې ځلې پر مخ بیایي. دا چې پښتون ژغورنه غورځنګ یو سیاسي ګوند دی، یو ګروپ دی، یا د بشري حقونو یو تنظیم دی، په اړه یې مشال راډیو همکار داود خټک د منظور پښتین نه پښتلي هغه ورته په ځواب کې داسې وایي.
پښتون ژغورنه غورځنګ یعنی د پښتون ساتنه غورځنګ د پښتون چې کوم دلته وژنه روانه ده، کوم جنگ روان دی، دغه د تم کولو د پاره یو کامی تحریک دی.
خم منظور پښتین سیاست ته دراتلو سه اراده لري او بل دا چې کوم سیاسي مشر درته د غیب په ګوند کې د شاملې دو بلنه خونه ده درکړي؟
هیڅ اراده نه لرو چې موږ د سیاسي ګوند سره د دوی د سیاست په اړه کار وکړو. نور د هر سیاسي مشر سره کېدی شي مونږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی زمونږ ملاتړ وکړي.
تاسو فکر کوئ چې حکومت ستاسو پاتې غوښتنې منلو کې سنجیده دي؟
حکومت بالکل نه دي سنجیده. حکومت باید دوی مونږ ورته وویل چې په ادارو او په فوج کې داسې خلک دي چې هغه یره خوروي، هغه دهشتګردي کوي، هغه ډېر غلط کارونه کوي. پاکستان ریاست بجای دغه چې په هغوی پرېشر اچولی وای دوی په مونږ باندې اف آی آر ونه وکړل.
منظور تاسو د اف آی آر ذکر وکړو نو که حکومت ستاسو پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي نو لایحه عمل به موسی؟
جی زمونږ لایحه عمل ډیر واضح دی. مونږ عدم تشدد باندې یقین ساتو، مونږ چاته بد رد نه وایو، مونږ په چا باندې تشدد نه کوو. زمونږ هر وخت په دغه غاوی چې مطلب مونږ په عدم تشدد شو او پر امن به حکومت څه کوي هغه کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو پښتنه دا هم اکثره کیږي چې تاسو د خپل غونډو لپاره پیسې څنګه او لکه برابروي؟
کوم ځای چې جلسه کیږي هغه لوکل کمیټي د لوکل خلکو نه چنده وکي، هغه دای باندې جلسه کوي چې کوم خلک ورزي د جلسې لپاره د لرو علاقو نه، هغه د پی ټی ایم جنرال کمیټي په هغه ځای چې د هغه کوم کسان روان وي د هغه نه هم کنټریبیوشن واخلي او عامو خلکو نه چنده وکي بیغه باندې بیا دوی روان.
سم ده. منظور خبرې خو نورې اوشوي. یو پښتنه ستاسي د ذات په حواله سره او هغه دا چې منظور پښتین نن یو برانډ نوم ګرځېدلې دی او د ډیرو سیمو پښتانه ستاسو په نوم باندې راټول شوي دي، درته وایي چې د منظور پښتین جادوګری څه ده؟
زما یو شعر به درته یاد وي چې هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران، هر چا په زړه کې دي ساتلی ګرانه، څوک نه مانی او چا منلی ګرانه. نو دا اوږد غزل غزل دی. نو دغه د هر چا په زړه کې وي، د خبرې چا به کولې خو چا به نه کولې. یو په غټه توګه کوشش نه وشو چې دا په غټه توګه په سپیسیفک ټرم سره خبرې وشي، یعنی د یو کلی او د یو علاقې چې کوم واقعیت دی د هغه په بنیاد باندې دا خبره ورشي. داسې کوشش چې څنګه وشو خلک راغلل، خلک په منظور پسې نه، په خپل ژوندون پسې راغلی دي، د خپل ژوند په خبرې پسې راغلی دي، د خپلو زړونو په ترجمانی پسې راغلی دي.
منظور پښتینو چې ویلې د خبرې چې دی کوي د خلکو په زړونو کې هم وي، خو چې دی را مخکې شو خلکو د پسې نه بلکې د خپل ژوندون پسې د ملګرتیا وکړه. زموږ همکار داود خټک ورسره غږېدل.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پېښور های کورټ کې د نهې په ورځ په جسټس قیصر رشید او سید افسر شاه مشتمل د دوه کسیزه بنچ مخې ته د فاټا د ښځو لپاره په قومي اسمبلی او سینټ کې د مخصوصو سیټونو مختص کولو په اړه د کیس اورېدنه وشوه. دغه کیس چې د قبایلي سیمو دوه فعالو جنکو دایر کړی، وکیل یې فضل شاه مومند مشال رډیو ته د اورېدنې پس ویل چې وفاقي حکومت ته نوټس جاري کېدل دوی یو ښه ګام بولي. دوی وایي هیله مند دی چې د فاټا ښځې به هم په سیاسي بهیر کې خپله برخه ولري چې تر اوسه ترې بې برخې دي. تفصیل د ملیحا امیرزاده نه.
په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو ښځو ته د نمائندګۍ درخواست کوونکو وکیل وای هیله مند دی چې د کیس په مثبتې نتیجې راوځي، ځکه چې د پېښور های کورټ وفاقي حکومت ته نوټس جاری کړی دی. دغه کیس چې له قبایلي سیمو دوه فعالو جینکو مهرین افریدی او نادیا خان په پېښور های کورټ کې دایر کړیو، وکیل فضل شاه مومند دا خبره د نهې په ورځ مشال ریډیو ته د کیس ته لومړی اورېدنې وروسته وکړه.
جاری شو مرکزی حکومت تھا اور تاریخ مقرر سی پاگے باندھے با دوبارہ یو خو اعتدا شوه چې زمونږ په کیس کې اورېدنه شروع شوه او کاروایی پکې شروع شوه.
یو درخواست کوونکی مهرین افریدی وای اول یې اندېښنې لرلې چې چرې عدالت د کیس له اورېدنې په دې وجه انکار وکړي چې دا د قبایلي سیمو سره تړلې مسله ده، خو هغه وویل اوس خوشبینه دي چې په دې لړ کې به پرمختګ وشي. مهرین افریدی د درخواست دایرولو مقصد په اړه وویل:
هغه سوسایټي هغه پورې وړاندې نشي تللی چې څو پورې موږ د سوسائٹی کے میل اور فیمل سے ایکول ریپرزینٹیشن ورنہ کو 51% پاپولیشن دے پاکستان کے زنانو ہم گا ایڈ نو کو نگا آغا لیول تے نشو رس دے یا ہم گلی ما سوسائٹی بمنا شاتا پاتی شی قبائلی سے مخزے ٹوٹلی اگنور شی وی دی او خاص کر پر لیجسلیٹو پروسیس کے او پولیٹیکل پروسیس کے ایڈمنسٹریشن لیول مان دی ریپرزینٹیشن بالکل نشتا ہم گا دا کیس چرے دائر کولو مقصد داو چفاٹا مومنٹ تک د نیشنل اسمبلی اف پاکستان کے ریزرو سیٹ ورڈ کرشی سنگھ چې د پاکستان نور خود تو ورڈ کرشی وی دینه بدم دا فائدہ کی زم دا آواز اف نیشنل لیول باندې پورته کیږي. نیشنل لیول باندې پالیسی میکنگ کیږي او ا پالیسی میکنگ باندې فاٹا خود تو پارا فرینڈلی کیږي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 150 لاندې د قومي اسمبلی په 322 چوکو کې د پاکستان د سلورو واړو صوبو د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص کړل شوي دي. د غشان د آئین د آرټیکل 950 لاندې د سینټ په 104 سیټونو کې د سلورو واړو صوبو غړي باید سلور ښځې منتخب کړي او یو ځانګړي سیټ د فیډرل کیپیټل ایریا لپاره هم ځانګړي دي. خو د فاټا ښځې نه په سینټ او نه هم په قومي اسمبلی کې ځانګړي چوکۍ لري. درخواست کوونکي مهرین افریدی او وکیل یې وایي دا مسله د بنیادی حقونو سره تړلې ده، نو امید لري چې ښه نتیجې به مخې ته راشي او د فاټا خزه به هم په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ملیحا میرزاده، پرون په منګوره کې د ټی بی یا نری رنز پاړه یو سیمینار وشو چې په کې چارواکو ویل هر کال لکونه خلک په دې رنز اخته کیږي. دوی وایي علت دا دی چې نری رنز له یو نه بل تاوړي او خلک له احتیاطه کار نه اخلي. چارواکي وایي خلکو له پکار دي چې ټوخی نه ودرېږي، وزن زرزر کمیږي او د شپې پرې نری خوله راځي، نو د نری رنز کلینیکونو ته د معاینې لپاره ځانونه ورسوي. له سوات پرې زموږ همکار نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات منګور کې د سیاحت محکمې او غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې ټي بي رنز په اړه سیمینار ته د پېښور سره تعلق لرونکو د ولس د ترقې ټولنې مرستیال ډاکټر موسی خان ویل چې ټي بي یو ناکار رنز دی او د یو انسان نه بل انسان ته لګي، ځکه په دا اړه پوهه راوستل ضروري دي.
مسله دا ده چې موږ په پاکستان کې د 15 لکو لس زرو نوالا د 2 لکو 10 زرو منځ کې هر کال د ټي بي نوي مریضان پیدا کیږي او هغه د دې وجې پیدا کیږي چې یو انسان ته ټی بی اندزان نه خبر نه نو هغه په اجره جمعات کې غم خادای کې اوړي روړي بازار کې ګرځي، هغه چې ټوخیږي نو داغه د دې ټوخی نه نو روغ لسونه والا پنځل د سپورې په معاشره کې نور کسان په ټی بی مرض اخته کیږي.
دوی د ټی بی رس د خانو په اړه وړاندې ویل،
کله چې هم ټو هیت د دوه پتو نه سیوا شي نو زمونږ شک پیدا کیږي خو کنفرم نشي ویلی چې دا ټی بی مریض دی. هغه به مونږ له وایو چې کله د هغه ایکس رے وشي یا د هغه د بلغم ټیسټ وشي او په هغې کې مونږ ته سر جراثیم ښکاره شي نو مونږ له ویلی شو چې دا ټی بی مریض دی. د دغه ټوخي نه علاوه د ده وزن کمیږي، د ده بلغم راځي او په ده باندې د شپې چې ملاستی نو نری خوله دیځي. دا د دې غټې نښې دي. دا پنځم
سیمینار کې ګډون کوونکي د سوات ټی بی سنټر مشر ډاکټر ظاهر شاه وویل چې سوات کې د دغه رنز علاج لپاره شل سرکاري مرکزونه دي چې پکې ډاکټرانو ویډیا علاج ټیسټونه او دوایانې ورکوي. ولس ته د دغې نه فائده پورته کړي.
دا سهولیات دلته خو ډېر موجود دي. زه متاسو ته دا ویم یو انسان کو ټوخې ده نو چا ته ویلی نه شي چې ستا ټی بی ده، خو دا خو ته ویلی شي چلکه د سینې مسله ده ورشه ډاکټر صاحب ته خپل بلغم ټیسټ وکړه ایکس رے نو موږ بالا په دې باندې قابو به منظور.
سیمینار کې ویل شول چې دا غونډه د ټی بی رنز نړیواله ورځ په مناسبت سره را جوړ کړې شوې ده او د دې مقصد د سیمې څخه دغه ناکار رنز په مکمله توګه ختمول دي او په دغه لړ کې به د صحت محکمه نورې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې دننه د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نه کېږي. همدار راز د میرمنو د خوندیتوب لپاره له وړاندې یو شمیر قوانین موجود دي او د نورو جوړولو ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پېښور کې مدني فعالانو په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره زر تر زره قوانین جوړ کړي. تفصیل منور شانورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې صوبه کې د میرمنو قاچاق یا سمګلینګ نشته او کچاري ځینې ځایونو کې وي نو هم یې پر ضد قوانین موجود دي.
دلته په خیبر پختونخوا کې الله په فضل کرم سره داسې شیشتنه نو څه په داسې څه دغه راغلي دي چې دا تاسو بچو ته ډېر وخت پورې آی ډونټ ثینک ما هم نه لیدلی چې څوک جنې په چا خرڅ شو یا چا په پیسو واغستل او کوم دا چې چرتا نو هغه حکومت سخت نوټه سخلی او دا مخنیوي کوي. الریډي قانون سازي چې دا خو اوس نه دا قانون سازي خو ډیر مخکې نه جوړه ده. دا خو الریډي ډیر غټ جرم دی. دا نوی قانون سازي او ضرورت نشته. موږ ته قانون موجود دی، سخت دی، په ایوان کلک سره عمل درآمد روان دی.
خو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې د لارې د میرمنو د قاچاق پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د ښځو د حقونو مبارز واجد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت په صوبا کې ګڼ شمیر جنکۍ او ښځې په مختلفو نومونو د هیواد د ننناس مګل کیږي.
نو زمونږ د مختلف داسې ډیسټریکټس دي چې کم ځای نه جنکۍ ټرافیک کیږي د واده په نوم باندې او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته لاړ شو. ستاسو د میډیا بلا ډېر رپورټس دي دغه سه ماشومان دي ماشومان دي چې کوم د نوکری په نوم باندې ټرافیک کیږي. د کلی نه یو کس راولي خار کې بل ور کی بل یې بل ور کی او بل یې بل ور کی او دا د دې د پاره صدا سه قانون نشتا.
بلخوا د میرمنو جنکو پر ضد د تشدد ختمولو په نوم یو بل سازمان مشر فدا جان بیا وای چې دوی له نورو تنظیمونو سره په ګډه پرون په یاد خبري غونډه کې یو درخواست هم برابر کړ کوم چې بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو متعلقه چارواکو ته ورکول کیږي چې د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
چونکه دلته موږ سره د قانون سازي په دغه باندې مونږ زیات زور کوو چې ردې بار کې د قانون سازي وشي. لکه انټرنیشنلی خوشتا خو موږ سره انټرنل وومن ټریفیکینګ باندې څه قانون نشته. نو په دې وجه څوک چانه ته بوسم نشي کولی او په دې په اړه کې بیا نور بلا ډیر کیسی بردا فروشي او د واده په نوم باندې دې زینه دغه شی په پنجاب کې اخر څه شی.
هم د یادې غونډې یو برخوال او مدني فعال اکبر دی شاه بیا وای چې له پاکستان نور هیوادونو ته د میرمنو د قاچاق پر ضد کسه هم قوانین شته خو د پاکستان د نن په مختلفو نمونو د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره بیا قوانینو جوړولو ته اړتیا ده.
اصل کې زمونږه پیکټو 2002 والا خو موجود دی خو هغه یو کس د یو بارډر نه بل بارډر ته چل کراس شو یو ملک نه بل ملک ته چې کراس شو لکه پاکستان نه بارته یا بار نه پاکستان ته نو هغه بیا مونږ وی چې هغه پیکټو لاندې راځي خو هغه جورسډیکشن دایره اختیار لوکل پولیس سره نه هغه اف آی اے
یاد مدني فعالان وای د قوانینو د نشټوالي لوجه د میرمنو د قاچاق مسله باندې هیڅ کار نه دی شوی او هم دغه وجه ده چې دا هم نه د معلومه چې په خیبر پښتونخوا کې څومره میرمنې د هیواد دننه قاچاق کړل شوې دي.
د منور شاد هم د ریپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو په پیښور کې ټیک 12:30 بجې شوې دي. شاین بنره را سره په سټوډیو کې ده، تاسو د دې مهال د خبرونو لنډیز باندې کوي.
ستړم شه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشره د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخلوال سره په ملاقات کې کړې ده. په کابل کې په پرونی په بیچودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 1.5 ته رسیدلې ده او 15 تنه ټپیان دي. چارواکي وایي د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمهوالي منلې ده. د قبایلی سیمې سیاسي او ولسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دې زر تر زره فاټا ته وغځول شي. دا خبره پرون دی په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې سیمینار ته کړې ده. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ او د امریکا په سفر تللي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د خوسي اغیانو لخوا سیمې ته په ورپې خطر خبرې کړې دي. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمن مارشل فنډ په هیواد کې د ناخوښه بهرنیو هلو ځلو په فهرست کې شامل کړی دی. د روسیې د انصاف وزارت تر اوسه 14 غیر ملکي ادارې ناخوښه ګرځولې دي. او په فرانس کې قاضیانو پخوانی ولسمشر نیکولس سرکوزی په اداري فساد تورن کړی دی.
د شاهین بنیر نامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو په دیني مای کې را سره بیلابیل رپورټونه دي چې پکې د نوروز د منځلو په اړه رپورټونه هم شامل دي. همدارنګه د پاکستان سوپر لیگ د پرونی میچ حالم درکو چې په خبر زلمی پکې خه کارکردګي تر سره کړو فائنل ته ځانو وسته. همدارنګه نور رپورټونه هم دي کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو. کورنۍ ورسپانو ته کتنه ل یوې د میروسته ل راول پندینا په اردو ژبه خبریدونکو ورسپانې اساس نن په خپل اداریه کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو په اړه اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي ل دې کار سره د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز پریوزي او په نږدې راتلونکي کې به خلک د ځینو توکیو د ګرانۍ سره مخامخ شي. ورسپانې لیکي اوس په آزاد مارکیټ کې د یو ډالر بیا د 1300 پاکستانی روپیو پورې رسیدلې چې تر دې وړاندې پاکستانی کرنسی هیڅ کله هم دومره نه وټیټه شوې. ورسپانې اساس لیکي د پاکستانی روپۍ د ارزښت راټیټېدو غیر یقیني صورتحال پیدا کړې او په صرافه بازارونو کې د پیسو سوداګرو د ډالرو په ټولولو شروع کړې ده. نو سټیټ بینک له پکار دی چې د کرنسی د ارزښت د نور ټیټېدو مخنیوی وکړي. له اسلام آباد په اردو ژبه خبریدونکي ورسپانه او صاف لیکي د نقیب الله مسعود کیس کې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار نیول کېدو هغه ګنګوسي ختم کړې چې هغه چرته پړته ولې پړته او څنګه عدالت ته نه وړاندې کیږي. خلکو به ویل د پولیسو یو داسې مشر څنګه پټ ګرځي چې پرې د ګڼو خلکو د وژنو تور نه دي. ورسپانه لیکي اوس چې راو انوار ځان پولیسو ته حواله کړي نو پکار ده چې د هغه لازمه ساتنه وشي او د تحقیقاتو پر مهال ترې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پوښتنې ګروي غني وشي. د ورسپانې په باور د راونوار د بانکي حسابونو سیړنه هم باید وشي چې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر څومره پیسې جمع کړي دي. او په انګریزي ژبه خبریدونکي ورسپانې ډیلی ټایمز بیا د نن ورځې په اداریه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ وایي په ملک کې دننه د ترهګرو منظم پټنځایونه نشته. د امریکې دفاع وزارت ویلي د امریکا پوځ به د پولې دغې غاړې ته په توده جګړه کې برخه وانخلي. ورسپانه لیکي د امریکې لخوا پاکستان ته بار بار دا ویل چې ترهګری خلاف لا نور اقدامات وکړي. د دې لپاره دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه په صحیح او خوندي توګه ووځي. ډیلی ټایمز لیکي اوس چې امریکا د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخته ده نو دا کار د اسلام آباد له کومکه پرته نشي کېدی او د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ته د بلنې لیږلو نه هم دا خبره لا نوره جوتیږي چې له پاکستانه د سولې لپاره توقعات موجود دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګورنمشر عمران خان لنجمن سیاستوال او د تلویزیونی خبرونو کوربا عامر لیاقت حسین په خپل ګوند کې شامل کړي چې لوجی کارکونکو خفه دي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی نړیوال اټمي تړون څخه وتلو په اړه توده بحثونه روان دي. زمون همکار ګل ایاز د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
له برتانی خبرونکو د ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د متنازع سیاستوال او ټلویزیون انکر عامر لیاقت حسین په ګوند کې شمولیت په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. د ګوند مشر عمران خان باندې تورونه لګول شوي چې خپل ګیر چاپیر یې خوش آمدیان راغونډ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې عمران خان په کراچۍ کې خبري غونډې پر مهال عامر لیاقت حسین په ګوند کې شامل کړو. په عامر لیاقت تورونه دي چې د کرکې ډک پیغامونه خپروي او خپل سیاسي حیثیت بچ کولو لپاره په تحریک انصاف کې شامل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د کرکې ډکې میناګانو په تور د پاکستان ټولو رسنیو تر تیرې میاشتې پورې په عامر لیاقت حسین بندیز لګولې وو. د ټایمز ورځپاڼه لیکي د عمران خان شهرت د روان کال لومړۍ ورځو نه ټیټ شوی دی. د کال په سر کې د نوموړي د واده خبرونه مخې ته راغلي ول، خو هغه په لومړي سر کې دا خبره رد کړه، خو تیرې میاشتې د دریم واده تصدیق وکړو. ورځپاڼه لیکي عمران خان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زیاتېدونکي ملاتړ هم پریشانه کړی دی او کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی اټمي تړون څخه وتلو په اړه بحثونه زیات شوي دي. د امریکا حکومت دې لړکی سفارتي حل ځلې هم توندې کړې دي چې ایران سره شوی نړیوال تړون څخه د امریکا د وټل وروستو به حالات څنګه وي. د ورسپانې په خبر داسې ښکاری چې امریکا به له اټمی موافقه وزي. ورسپانې لګي د امریکا بارونو چارو وزارت کې د پالیسۍ منصوبه بندي مشر براین هوک 13 ونې د یورپا سفر وو او د برتانیې، جرمني او فرانس چارواکو سره یې لیدلې دي. د ورسپانې په خبره نو موړي له هغه چارواکو سره د ټرمپ د معیارونو په اړه خبرې کړې دي، خو د دې کامیابی امکان ډیر کم دي. ورسپانې د کارپوهانو په حواله لیکي چې شری ولسمشر ټرمپ اټمی تړون لغوه کړي نو د دې اثر با په امریکا منفی وی. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي کچره یورپ سره خبرې ترې کامیاب شي نو کېدی شي چې ایران د تړون نوې شرایط ومني، خو کچره د امریکا او یورپ ترمنځ د اټمی موافقه پاړه خبرې ناکام کیږي نو دا مسله به نور هم پیچلی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسرایلو پوز په لومړي ځل په رسمي ډول ومنله چې په 2008 کال کې د شام یو مشکوک اټمي ریاکټر تباه کړه او دوی زیاتوي چې د اسرایلو لپاره یو لوی خطر یې ختم کړی دی. په دې اړه د مشال رادیو انګلیسي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې لنډیز یې تاسو ته په پښتو ژبه زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د اسرایلو اپوز په رسمي توګه ومنله چې په 2008 کال کې یې د عملیاتو پر مهال د شام یو مشکوک اټمي مرکز تباه کړي او د ایران په سیر نورو ته هم دا پیغام رسولی چې د اسرایلو پر ضد خطر بل منځوړي. اسرایل په شام کې او په خاص توګه د هواد پولیس سره نږدې د ایران د مستقل پوځي موجودګۍ مخالفت کوي. دا راستي را میاشت هم اسرایلو د ایران یو ډرون جاز غورځولی وو. د اسرایلی پوز مشر جنرال گادی ایزنکاټ وویل د شام د اټمی ریاکټر تباه کول یو واضح پیغام وو چې اسرایل به د خپلې تباهۍ د مخنیوي لپاره چاته هم دغه شان صلاحیتونه ترلاسه کولو اجازه ورنکړي. دی وایي دا پیغام یې په دغه وخت هم وو، نن هم دی او سبا ته به هم وي. د اسرایلو لخوا د یوې لسیزې زړو عملیاتو په ډاګه کولو خبره په داسې وخت مخې ته راغلی چې د هیواد په دې وروستیو کې په وار وار له امریکا او نړیوالو نه د ایران پر ضد سختو ګامونو غوښتنه کړې. ایران په شام کې د بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې ایران به هیڅکله اټمي وسلې جوړولو ته نه پرېږدي. د نوموړي په وینا ایران د شیا وسلوالې ډلې حزب الله سره مرسته کوي. د شام په وکلنه جګړه کې اسرائیل تر اوسه له سلو زیات هوایی بریدونه کړی وای چې پکې یې د حزب الله ډلې مرکزونه په نخه کړی دي، خو ایران تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. بلخوا اسرائیلی پوز هغه ویډیوګانې هم خبرې کړي چې پکې په مبینه توګه په 2008 کال کې د شام په دیر الزور سیمه کې په دغه اټمي مرکز برید خودل کیږي. دا راز د اټمي توانایي نړیوالې ادارې IAEA ویلي دا ښکاری چې دغه اټمي مرکز وو او په کار و چې شام یې په اړه ورسره معلومات شریک کړي وي. د یادونې دا چې شام تل رد کړي چې ګنی اټمي مرکز او یا ریاکټر لري.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد د یوې بیانیې رامنځته کولو هڅه کوي، د مصر مفتي اعظم د پاکستان په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د مصر دینی عالم به د ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت د سیوري لاندې په هلو ځلو کې برخه اخلي. آیا د دینی عالمانو د سفرونو فتو سره د ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری یو راپور چمتو کړی چې په شریکه اورو.
وروستو لدی چې د خانقابی امام د پاکستان دوره وکړه، پاکستان اوس د مصر مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم عبدالکریم علام ته ګوري چې ورسره د سغدریزۍ او ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د مصر مفتی اعظم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت په بلنه د پاکستان په 15 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رارسېدلې ده. د مذهبي چارو د وزارت د سوري لاندې د پاکستان 1300 دینی عالمانو لوړاندې د وی فتوی لارې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي. آیا د نړۍ د سترو دینی عالمانو د سفرونو او فتوو سره د ترهګرۍ مخه نیول کېدی شي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي د دغه شان فتوو خپل اثر وي، خو باید د ریاستونو په کچه پالیسۍ بدل شي.
دا د فتوو او دا کوم پروګرامونه چې دلته اوسو د علماو دا غیر افادیت په خپل ځای خو دا غیر سره په جنرال ماسس کې دا غیر اثر ځکه نشته چې دا مومنت ماسس نه لري اوچت شوی. طالبان یا داعش چې د عوامو یو بغاوت خو نه دی د ریاست یا د دنیا د نظام خلاف، دا خو د چاپه پیسي اکچوال خو چې د چاپه پیسي چا په لاس کې تستریج دي اغوی د خپلو کې فیصله وکړي چې به موږ له کوم طرف ته تللی.
د مصر د مفتی اعظم ویان ډاکټر ابراهیم نجم په یو بیان کې ویلي اسلام آباد ته د ډاکټر علام سفر ډیر مهم دی او په دې سفر کې به نوموړی د سغدریزه مفکورو پر ضد د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په کراچۍ کې د سیاسي او امنیتي چارو شنونکو علي ارقم وایي په پاکستان کې دا یو ستونزه هم شته چې په حکومت او پوز دننه هم ځینې خلک شته چې هغه سغدریزه فکر لري او دا غوي د قانې کولو لپاره داسې سفرونه خپل اهمیت لري.
دا خبر خپل ځای کې پاکستان ریاست خپل رویه څنګه هغه وقایع تراګړي د یو فارن پالیسی ټول په تور استعمالي او مجموعی طور پر لکه دغه خوف زده دین هم چې هغه یو نریټیو چې کوم د مذهبي او جهادي دغه هغه خپل ځای او دا پوری موجود دي. دغه دغه نه په خپل خوف زده هم دي کنه په فوج کې بدن نه رین کې هم دغه مسلې دي بس جنرالان به خدا خبرې کوي کنه. نو د چې کوم سټوپیډیټی په دنیا خرڅول نو په دې کې سبا ته تفقید اسی چې هغه په سټوپیډیټی په خپل یقین هم لري.
بل خو د جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر او پخوانی سېنټر مولانا ګل نصیب خان وایي د دین وړاندې واکمنو هیوادونو مذهبي خلک د خپل پالیسیو لپاره په کار راوستي دي، نو په دغه اړه نوې فتوی کې دي شي ډیر اثر ونه لري.
په دې کې کردار د علما نه جوړیږي ځکه چې علما په اول وخت کې استعمال شوی دي، دا هغوی استعمال غلط شوی دی. هغه په دې کې فتوی ورکړي دي او د کرایي خلک په دې کې موجود وو. هغه پتو چې دی هغه نوی نسل چې دی لیونه کړی دی، نو په دې وجه باندې د دې فتوی اوس کار نه کوي ځکه چې هغه تمام د ټریننګ سنټرې چې دی هغه فعال شوي دي هغه کار کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د مصر مفتی اعظم با په خپل 15 ورځنی سفر کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نور یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د جمعې په ورځ با د اسلام آباد په فیصل جماعت کې د سغدریزۍ د مخنیوي په موضوع په یو کانفرنس کې برخه اخلي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د زربیاز پوځي عملیات پر مهال د ورسېدلو مالی زیانونو په بدل کې د ورته معاوضه ورکړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه وکړه او د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې هم د دوی ملاتړ اعلان کړ. دکاندارانو دړکه وکړه چې کوي غوښتنې ونه منل شونه په اسلام آباد کې به پرلت غزوي. عبدالحی کاکړی په اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د دکاندارانو اتحادیه مشرانو د خیبر پښتونخوا د مرکزی تنظیم تاجران مشر پرون په ګډه خبري غونډه کې خبر اعلان ته د پوځي عملیاتو پر مهال د رسیدلو زیانونو په اړه تفصیل ورکړ. دوی له پاکستانی وزیر اعظم د فوج مشر او نورو اړوند چارواکو څخه وغوښتل چې د رسیدلو مالی زیانونو تاوان ورکړي. پر دې موقع د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د اتحادیه مشر زین الله مشال ډوته وویل چې د عملیاتو پر مهال د دوی شاوخوا 2000 دوکانونو ته زیان رسیدلی دی.
خو 11 مہینے کې چې څنګه زمون سره د فوټبال غونډې جین کېدلو کلب چې درخواست زمونږه د پولیټیکلی تلاړلو یغه به صرف د ورته ولیکل چې زو ته د ای پی او صاحب سره تاسو ډیسکس کړه خبره چې کلب مونږ د ای پی او صاحب سره خبره ډیسکس کړه پر سره په یو ځای باندې مو دراوله بیا دوی چې به اوس مو میټینګ کوو په میټینګونو باندې مونږ باندې یو کول ځای کړو د تقریبا 20,000 لګبګ بدانه زیات دکاندار درې بازارونه دي یو میرلی دی یو میرانشاد د مونږ مرکزی بازار دے غڑ بازار دے یو د تاخیر تقریبا د 20,000 دکاندار دا ټول اسلام آباد ته دی مو ودل نه وایو.
د اتحادی یو بل مشر محمد شفیق مشال ریډیو تول چې د پوځي عملیاتو پر مهال دوی له مالونو څخه ډک دکانونه پرې شودل خو چې ستانسول نو دکانونه له خاورې سره خاورې سوي ول.
ضرب اعظم کې راوتو ټیم کې مونږ هر څه صحیح سلامت پرې خودل یو جوړ جمعه کې راوتلو چې کله و پاسي بند تللو مونږ ته گراوند ملاو شو نه می دکانو نه می کاروبارو اوس مونږ د ګورنمنت نه دا مطالبه کوو دا درخواست کوو چې کچېره تاسو دا د مونږ قرباني غنئ چې دا تاسو قرباني ورکړه بیا مهرباني وکړئ دا مونږ د رزق خوراکې کنه خپل کاروبار خوراکې دا ګورنمنت نو راکړای.
د خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د تاجرانو مشر شوکت علي خان د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د غشتونو ملاتړ اعلان کړ.
مونږ چې کوم ایجنسیان دی کې زمونږه متاثر شوی دي مشمول وزیرستان دا غي تاجرانو د بار دي اعلی سطحي یو کمیټه جوړ شي او دوی د کمپنسیټ کې چې دوی د بزنس کم نقصان شوی دي چې څنګه د کراچۍ دکاندار کمپنسیټ کړي څنګه د پرخور کړي څنګه د ملګن کړي دا سیدم زمونږ رونه دي پاکستان شنه جنډې د بار دوی هر قسم قرباني ورکا.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په میاشت کې د وسوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات وسو چې لوجه تر 1 میلیون زیات وګړي لسمی کډوال ته مجبور سو. خود عملیات پر مهال دکانونو او کورونو ته هم زیانون رسیدلی چې د حکومت په ایده دوی د جوړولو او موضوع ادا کولو پلان لري. د دکاندارانو د دې غوښتنو په اړه پولیټیکل انتظامیه لاڅنې دی ویلي.
په پاکستان کې د نهې په ورځ د انټر بینک په تجارت کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ډیر کم شو او اوس یو ډالر د سباندې 115 روپو برابر دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي د روپۍ ارزښت کمېدو وجه د پاکستان کمزور اقتصاد او په مارکیټ کې د ډالر زیات طلب دی. نوموړي زموږ د همکار اسلام مومن پښتنه ځواب ولې
د روپیا کې د ډالر په مقابله کې د دې ډېر وجوهات دي. یو خدای دې چې ډالر خپل طلب ډېر زیات شي دی او دویم دا ده چې پاکستان اقتصاد کې ډېر ښکته تللی دی. نو دریم دا چې د روپیا اصل ویلیو چې دا نو دا د پاکستان چې کوم قومي بینک د سټیټ بینک آف پاکستان هغه ښکته تللی ده. یعنې کې زیاتې دوه تنه کمزور تنه پرېږي نو د دې وجه باندې د روپے ویلیو چې دا په خپل حق ته مر سره الان چې د دې ویلیو باندې نور هم حق ته وی ورته چې دا اقتصاد کې د پاکستان خراب شو دی ډېر وخت نه اکار دا ده چې دا روپے کولو پرې خو دی او د خپل دې قیمت مقرر شي د دې په فائدہ وی کوم ایکسپورټر دی د پاکستان نه نه هری د ایکسپورټ هم خپل کې واکې دی.
تاسو وایئ چې پاکستان چې کوم قومي بینک دی سٹیټ بینک اغه دغه روپی ارزښت اغه ټینګ ساتلې د حقیقت پر خود دوته نه پریدي نو تاسو چې دا په خلاص وټ باندې پری خودل شي نو کدا پری خودل شي تاسو په خیال باندې دا به څومره لاندې لاړ شي؟
زما خیال دی دا به یو سلوشل یا یو سره دښتا
ما ویل چې تاسو ویل چې پاکستان چې کوم سٹیټ بینک ته هغه دغه دغه ویلیو هغه ټینګ ساتلې ده په څه ډول ساتلې ده ولی ساتلې ده پاکستان بینک
دا په پاکستان کې چې کوم اقتصاد مشران دي لکه د حکومت او د سیاست او د اقتصاد هغه دا پړ کې یو خیال تل تاسو لري چې دا هغه په وخت کې د روپې قیمت کته لاړ نو هغه ته ډېر زیات سیاسي نقصان وی دا حکومت باندې وبدلې حالان کې دا خبره نه ده که د روپې کته لاړ او دا غینه پات کسر د فائدې وشوي نو هغه سره به د ملک لپاره خري.
او هوتی سے تاسو سو گوری چې د روپی دا ویلیو یا قیمت کم شي نو عام پاکستانیان چې کم دي دغه په جون بس سره د دې پریوزی کنه
نو عام پاکستانیان چې دي نو هغه ته د ډیر کم خلکو سره فارن کرنسی وي هغه په فائدہ نشي کې د الټا نقصان کیږي نقصان دا کیږي چې د روپی ویلیو کم شي نو د بهر نه کوم څه نه راځي نه هغه ګران شي هغه چې ګران شي نو هغه چې پټرولیم دی نو هغه هم ګران شي نو هغه کې نور دا چې مشینری دا دا هغه کې را مټیریال خام مال دی چې دا خنو کې استعمالیږي چې هغه ګران شي نو مهنګای یعنی چې دلته کې ګرانی جوړ شي
تاسو زمو کاکتا مشال رادیو ناورې د یوې دمین پس د نوروز پاډه رپورټ لرو
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چا حال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی کے واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دے ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لا پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال رادیو
د نوی کال اول ورځ په خوست کې هم په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا په یو شمیر میله ځایونو حکومتي باغونو او تفریحي غونډو کې په میلو هنري پروګرامونو نور خوشاله سره ولمانځل شو دوی د مشال سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د سولې بلنه دی ومني او په هیواد کې د لسیزو جګړو د ختمولو لپاره د خبرو اترو ته مخه کړي نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي
د خصوصو سیدونکو د نوی کال د ورځ د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي دوی چې د چهارشنبه په ورځ د خوست د متون غونډې د پاسه په تفریحي پارک کې د نوی کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې 1390 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي د نجیب الله واسق په نوم د خصوصي او تن اوسیدونکو وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسم سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چغره پیږي الته نو خل ډیر خوخ دی خلک په دې هله دي چې لدی ورسته دی وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان د وسول په ټغر سره کین یو آباد او خان افغانستان ولر
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست او بل تنځوان هم د هله لري چې نوای کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي
او هینم دا د ټول او هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روش د سولې سره یو ځای شي
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسیدونکو او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجود دي د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ او تم اوسیدونکو وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو ملي مو وکړې جشنونه مو وکړ او مرګره ته مبارکۍ دا شوینه وکړل نو نور خوستول ته خوښ لرم چې روسي ته پرخي غونډې کې خپل سیلونه خپل ملي وکړي
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم ویل په تفریحي پارک کې د خپل ملګرو سره یو میلا جوړ کړي او ټول د خوخی احساس کوي
نو نن دا د تفریحي غونډي ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو میلا مې جوړ کړي دا نو ټول خوخیو ټول ملګری یو ځای یو
بل خو خو سواری په هندوی حکومت خان حبيبي هم په خپل خبرو کې هله سرګند کړ چې د 1390 مریض کال به پرختنی توګه د سولې کال وي
او موږ په مرور ورونه او څوک چې د پدغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په تغیر سره کیرو او د افغانانو د غهیره پوره سي
د خوست په اوشمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د عاصرو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، اوس د کرکټ په اړه رپورټرو پیښور زلمی پرون په یو خوندور میچ کې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورساو. د فائنل لوبه د روانې میاشتې په 25مه کراچی کې د اسلام آباد یونایټیډ او پیښور زلمی ترمنځ ترسره کیږي. په دې اړه یو رپورټ لیوې د امیر وروسته. د پاکستان کرکټ سپر لیگ په سیمی فائنل میچ کې بیګا پیښور زلمی لوبډلې کراچی کینګز ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته وتله. فائنل میچ به د راتلونکي اتوار په ورځ په کراچی کې د اسلام آباد یونایټیډ او پیښور زلمی ترمنځ وي. کراچی کینګز د سیمی فائنل په لوبه کې لومړی ټاس وګاټه او پیښور زلمی ته د لومړی بیټنګ کولو بلنه ورکړه. پیښور زلمی د 1600 په لوبه کې 120 رنزونه جوړ کړل چې تر ټولو غوره لوبه پکې کامران اکمل وکړه او په 20 بالونو یې 80 رنزونه جوړ کړل. خو کراچی کینګز لوبډلې د پیښور زلمی ټاکلې هدف پوره نه کړ او په 1600 کې 155 منډې جوړې کړې. د پیښور زلمی مقابله په کراچی کې د پاکستان سګنی سپر لیگ تر ټولو غوره لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ سره ده. د پاکستان سپر لیگ 14 میچونه وو چې د فروری له 22مې څخه په دوبۍ کې پیل شوې. دوه میچونه په لاهور کې هم وشول. اخیری یا فائنل لوبه باید د مارچ په 25مه په کراچی کې وي. پاکستان کرکټ بورډ PSL په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سپر لیگ ټورنامنټونو کې یو پیښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلی وو. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14,530 1,390 او 15,180 کلو هرڅه اوریدل شي.
گرده چاوی چی مستی گرده او ده دش گلاب قصال منی بوی وینا چاوی چی مستی گرده چاوی چی مستی گرده او ده دش گلاب قصال منی بوی وینا چاوی چی مستی گرده چاوی چی مستی گرده او یارا پیسان ده پکنده مطلعی مرده چاوی چی مستی گرده چاوی چی مستی گرده یارا پیزوان دا پکندو خم دلائی مرد چاوی چی مستی کرد چاوی چی مستی کرد چاوی چی مستی کرد چاوی چی مستی کرد
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې